د طالبانو د مالیه وزارت له څلور کلن ځنډ وروسته متقاعدینو ته د هغوی د حقونو د ورکړې اعلان کړی دی. دغه وزارت پرون یک شنبه یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په لومړي ګام کې به د نهو تثبیت شوو ادارو او وزارتونو متقاعدین د ځانګړې شوې محکمې د بهیر له بشپړولو وروسته خپلې پیسې واخلي. دغه نه تثبیت شوې ادارې د ستاندارد ملي اداره، له پیښو سره د مبارزې اداره، د بدني روزنې او سپورت ریاست، د شهیدانو او معلولانو وزارت، د اداري اصلاحاتو کمیسیون، د چاپیریال ساتنې اداره، د ارګ د ساتنې عمومي ریاست، د ملي امنیت شورا دفتر او اقتصاد وزارت یاد شوي دي. دوی ویلي چې د نورو ادارو او وزارتونو مهالویش به د لومړي پړاو له بشپړېدو وروسته د وږي یا اسمبلی په 15مه اعلان شي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د اوسنیو دولتي مامورانو له معاشونو د تقاعد پیسې نه اخلي، خو د پخوانیو متقاعدینو په اړه یې وویل چې د ځانګړې محکمې له بهیر وروسته به یې حقونه ورکړي. اروپایي ټولنې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره 10 میلیونه یورو مرسته اعلان کړې ده. په کابل کې د دغې ټولنې دفتر پرون یک شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه اندازه پیسې به د یونیسف له لارې د اړمنو افغان ماشومانو په ځانګړې توګه هغوی په ژوند ولګول شي چې له ایران او پاکستانه ایستل شوي. خبر پاڼه کې راغلي چې د اروپایي ټولنې دا مرسته به دریو کلونو کې د افغان ماشومانو پر تعلیم، روغتیا، تغذیه او د ژوند په نورو لارو چارو لګول کیږي. اروپایي ټولنې له 2013 کال راهیسې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره 8.5 میلیونه یورو مرسته کړې. د نړیوالو له دغو مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې نیمایي وګړي یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د غزې د ملکي دفاع ادارې ویلي چې پرون یک شنبه لږ تر لږه 240 فلسطینیان د اسرایلو په برید کې ووژل شول. فرانس پریس د دغه ادارې د ویان محمد باسل په حواله ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د الصبرا په ګډون د غزې شاوخوا سیمې بمبار کړي او عملیات یې د پراخېدو په حال کې دي. اسرائیلي پوځ سملاسي د خپلو عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې د دفاع وزیر خبرداری ورکړی و چې د فلسطیني وسلوالو جرړې به وباسي. مسکو ویلي چې اوکراین په کورسک سیمه کې د روسیې پر اټومي تاسیساتو برید کړی دی. روسیې پرون یک شنبه پر اوکراین دغه تور داسې مهال ولګوه چې اوکراین له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ 40مه کلیزه لمانځله. روسي چارواکو ویلي د برید له کبله په اټومي تاسیساتو کې اور لګېدنه رامنځته شوې چې د اور مړه کېدو ته سملاسي اقدام شوی او کوم زیان یا مرګ ژوبله نه ده راپور شوی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې ویلي چې د کورسک سیمې اټومي تاسیساتو کې د یو ترانسفرمر د اور لګېدو راپور ترلاسه کړی. دغې ادارې ویلي جګړه ییزو فعالیتونو کې باید اټومي تاسیسات خوندي وساتل شي. اوکراین سملاسي د روسیې د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. او د اسپانیا د هوا پیژندنې ملي ادارې ویلي چې په اګست میاشت کې د ګرمۍ 14 ورځنۍ څپه د دغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو شدیده وه. د ګرمۍ دغه څپې چې د اګست له 3 تر 13 پورې دوام وکړ، د 2022 کال د جولای میاشتې د ګرمۍ ریکارډ مات کړ. د اګست میاشتې له دې ګرمې څپې سره د اسپانیا په شمال او لویدیځ کې وچکالي او اورلګېدنه رامنځته شوه او د کارلس پونوم یو روغتیایي بنسټ ویلي څه باندې 1100 مرګونه له دې ګرمۍ سره تړلي وو. له 1950 کال راهیسې په اسپانیا کې د ګرمۍ 10 څپې ثبت شوي چې تر ټولو 15 شدیدې هغه یې له 2019 کال وروسته ثبت شوي. کارپوهان د دې څپو لامل اقلیمي بدلون ښیي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګرانو زکوونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به اوسي او درختیا جامې مو پتن اوسي. ګرانو زکوونکو، ستاسو شون کې دیانا صالحی او زلیبیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم او تاسو ټولو ته د اوم ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته شراخ وخت وایم او هله لرم چې د لوست تر ورستنې شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زکوونکو، زموږ او ستاسو د نننې ورځې درسي موضوع ده د موادو انحلالیات چې د دې شمې صفې څخه پایلې دي تر څلور دې شمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، مور او تاسو البته په تیر لوست کې ماده او پیژندل، د مادې کیمیاوي او فزیکی خواص او البته د هغوی پر ډولونه باندې مور او تاسو ورغې د راځو د لوست په دې برخه کې د مواد په انحلالیت باندې بحث کوو. د موادو انحلالیت پیژنو چې څه ډول انحلالیت لري. البته ګرانو زده کوونکو، د موادو د انحلالیت څخه مخکې موږ او تاسو یو مثال په نظر کې نیسو. یعنی البته د بیلګې په توګه، کچیرې د یو بورې محلول موږ او تاسو وغواړو جوړ کړو، د بورې د محلول د جوړولو لپاره موږ او تاسو په یو ګلاس اوبو کې، البته د یا هم فرض کې چې په یو ګلاس اوبو کې موږ او تاسو کولای شو چې تر یو ټاکلي حده پورې بوره په اوبو کې چې شکرو اضافه کړو، یعنی دا چې دوه قاشوکې یا هم درې قاشوکې او داسې نور، نو دغه مقدار بوره چې موږ غواړو په همدغه اوبو کې چې شکرو حل کړو. کله چې دا بوره په همدې اوبو کې حلیږي او وروسته د هغه څخه موږ او تاسو وغواړو چې یو څه اندازه یا یو مقدار بوره نور هم په همدې اوبو یا همدې محلول کې چې شکرو اضافه کړو، یعنی که د بورې زیاتوالي عمل ته موږ او تاسو وګورو دوام ورکړو، نو نور بوره په هیڅ صورت به د لوښي کې یا هم په همدغه محلول کې نه حلیږي، البته ځینې حلیږي او ځینې مقدار بوره چې شکیږي د لوښي په تل کې یا هم په بیخ کې کښېني رسوب کوي. چې دغه حالات کچیر موږ او تاسو ورته ځیر سو چې یو مقدار بوره حل سوه، خو یو مقدار بوره حل سوې نه ده د لوښي په تل کې چې شکیږي رسوب کوي. دغه حالات ته ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو مشبو حالات وایو یا موړ محلول وایو. څه ډول محلول وایو؟ مشبو محلول یا هم موړ محلول وایو، ځکه نور ضرورت یا اړتیا نه لري تر څو نور مواد په خپل ځان کې چې شي کړي حل کړي. نو په همدې اساس راځو چې اوس د موادو انحلالیت پیژنو، چې د یو تودوخې په یو ټاکلي درجه کې شي، یو تودوخې په یو ټاکلي درجه کې شي ټاکلي مقدار حل کېدونکې ماده، چې د یو محلل په یو ټاکلي مقدار کې شي مواد په خپل ځان کې چې شي کړي حل کړي، د موادو حلېدلو ته موږ او تاسو انحلالیت وایو. څه شو وایو؟ انحلالیت وایو، یعنی انحلالیت خپل دې ته ویل کېږي چې نور مواد په هغه مواد کښې یا هم په یو مایع کښې چې شي په مکمل ډول سره حل سي. البته دې ته موږ او تاسو د موادو انحلالیت وایو. راځو د بیلګې په توګه ښه مثال هم ورکولای سو. که چیرې وګورو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو 215 ګرامه بوره په نظر کې ونیسو. 215 ګرامه بوره د تودوخې په 40 درجې د سانتي ګرید کې، البته په سانتي ګرید په 40 درجو کې کېدای شي چې په 100 ملي لیټر اوبو کې چې شي په کلي ډول سره حل سي. خو موږ او تاسو دا هم داسې هم ویلی سو، یعنی په نوموړي محلول کښې، البته په نوموړي درجه کښې چې 40 درجې د سانتي ګرید ده، په 40 درجې د سانتي ګرید کښې د بورې انحلالیت، د بورې حلېدل 215 ګرامه ده. یعنی 215 ګرامه بوره به په 100 ملي لیټر اوبو کښې او په 40 درجې د سانتي ګرید کښې به حلیږي، او کومه بوره چې نوره هم پاتیږي یا هم د لوښي په تل کې رسوب کوي، هماغه بوره چې رسوب کوي هغه به چې شوي موږ او تاسو وایو په عین وخت کښې دا محلول به مشبو او موړ، یعنی نور اړتیا نشته چې دلته چې شي بوره نوره هم حل سي. او ګرانو زده کوونکو، د بورې په شان موږ او تاسو د خوړو مالګه هم په نظر کې ونیسو. د خوړو مالګه چې بیا ده په همدومره درجه د سانتي ګرید کې، البته لکه 40 درجه د سانتي ګرید کښې کېدای شي چې په 100 ملي لیټر اوبو کښې نسبت بورې ته د دوی مقدار یو څه چې ده کم ده، نو موږ او تاسو وایو چې 38 ګرامه مالګه چې کېږي حلیږي. او داسې نور مختلف مواد دي چې د مختلفو موادو انحلالیت کېدای شي چې یو له بل سره توپیر ولري، لکه موږ او تاسو وایي چې د بورې او د مالګې د انحلالیت وګوري مقدار یو له بل سره فرق کوي. بوره چې ده په همدومره درجه د سانتي ګرید تودوخه په 100 ملي لیټر اوبه کې 215 ګرامه حلیږي، خو مالګه چې ده یوازې او یوازې 38 ګرامه حلیږي. نو په همدې اساس وایي چې د مختلفو موادو انحلالیت یو له بل سره توپیر لري، چې د ځینو د زیات او د ځینو د کېدای شي د انحلالیت توپیر چې شي اوسي د موادو انحلالیت یې لږ اوسي. همداسې نور مثالونه هم ورکولای سو چې ګچ ده، ګچ نوه ماده چې تاسو ګوري په 0.1 البته 0.25 ګرامه حلیجی هاک چې 0.003 ګرامه د انحلالیت درجه ده چې موږ تاسو په دومره مقدار سره چې شکیری کې دیسې چې په 100 ملی لیټر اوبو کښې حل سي. رزو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو ماده په نظر کې نیسو البته اوبه چې اوبه خپله د یو حل کوونکې مادې په توګه موږ او تاسو پیژنو. آیا ګرانو زده کوونکو تاسو تر اوسه پورې دا فکر کړی ده چې اوبه ولې د جامو میوو ځان او لاسونو پښو او داسې نورو د مینځلو لپاره په کار وړل کیږي ولې؟ البته ګرانو زده کوونکو مور او تاسو د دې لپاره چې وایو چې ولې د ولې ځواب ښه ځواب یې دا ده چې مور او تاسو وایي اوبه یو ښه محلل ده. اوبه یو ښه محلل ده. اوبه کولای سي چې خپله په خپل ځان کښې خاورې دوړې او داسې نور میکروبونه ویروسونه ټول د اوبو په ذریعه چې شي له منځه ولاړ سي. البته هغه میوې چې په بازارونو کښې په سړکونو کې وجود لري البته موټرونو دودونه د ځمکې او هوا او داسې نورو میکروبونه ټول په همدغه میوو باندې پاتېږي. نو همدغه میوې که چېرې موږ تاسو د اوبو په ذریعه سره ونه مینځو داسې چې د هماغه خاورې دوړې میکروبونه ویروسونه ټول چې په میوو کې کښېنیستلي دي او په میوو باندې وجود لري هغه همداسې پاتې سي او بیا موږ او تاسو هغوی وخورو کېدای سي چې موږ او تاسو صحت ته چې شي اوسې زیان ورسوي. نو وایو ټول هغه دوړې خاورې چې البته په میوو او داسې نورو موادو باندې پراته اوسي هغه ټول د اوبه په ذریعه چې شي کېږي له منځه ځي. یعنې دا چې اوبه یې په خپل ځان کښې حلوي هغه ټول خاورې دوړې میکروبونه په خپل ځان کښې حلوي چې بالاخره موږ او تاسو لپاره میوه او هغه نور مواد چې شي کېږي صافوي. البته په خپل ځان کښې دی چې شي کېږي د ټولو میکروبونه له منځه وړي. نو په همدې خاطر موږ او تاسو وایو چې زموږ بدن جامې او داسې نور او کېدای سي د چاپېریال او د خپل ځان د پاکوالي لامل سي. نو وایو چې اوبه یو ښه محلل دی نو ځکه که د جامو میوو ځان لاسونو پښو او داسې نورو د مینځلو لپاره مهم او مفید بلل کېږي. تاسو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په شروع کې ولوستل چې خپله ماده په دوه برخو باندې ویشو چې یو خالصه ماده او ناخالصه وه. چې ناخالصه ماده یې موږ او تاسو ولوستل چې مخلوط وه چې په دوه برخو ویشل کېدله چې یو متجانس مخلوط او بل غیر متجانس مخلوط و. اوس راځو د لوست په دې برخه کښې البته موږ او تاسو خالصه ماده پېژنو چې خالصه ماده څه ډول ماده ده یا هم څه ډول موادو ته ویل کېږي. البته خالصه ماده ګرانو زده کوونکو هغه موادو ته ویل کېږي چې له یو ډول ذراتو څخه جوړ شوي وي او داسې چې د دوی هغه ثابت ترکیب چې شي اوسي د ثابت ترکیب درلودونکي اوسي. یعنې دوی چې دي په خپل ترکیب کې باید ثابت اوسي. البته دا ډول مواد موږ او تاسو خالص مواد شمېرلی سو لکه څنګه چې تاسو ځیر سي ورته وګورئ. البته ښه مثال یې موږ او تاسو اوسپنه په نظر کې نیسو. اوسپنه خپله چې ده د خالصو موادو د جملې څخه شمېرل کېږي ځکه چې د یو نوع اټومونو یا هم د یو نوع ذراتو څخه یا د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوي دي. اکسیجن هم په همدې ترتیب سره د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوی دي. مس ده چې سمبول یې تاسو ویني چې سی یو ده. د خوړو مالګه ده چې مالیکولي فرمول یې تاسو ویني سوډیم کلورایډ چې موږ او تاسو ورته وایي چې ان ای سوډیم سی ایل کلورین. دوه نوع مواد سره یو ځای شوي دي د خوړو مالګه ورڅخه لاسته راغلې ده. البته په همدې ترتیب سره اوبه په نظر کې ونیسو. اوبه هم خپله یو خالصه ماده ده. همداسې نور مثالونه هم کولی سي چې دا ټول عبارت د خالصې مادې څخه ده چې د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د خالصې مادې ډولونه پېژنو چې خالصه ماده بیا پر دوو برخو باندې ویشل سوې ده چې یو هم عنصر ده او بله برخه یې هم مرکب ده چې هر یو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو تعریف که چیرې وګورو لومړی راځو عنصر پېژنو. عنصر یا الیمنت پېژنو چې خپله عنصرونه هغه نوع مواد دي چې دوی چې دي د لومړني توکي دي چې زموږ او ستاسو د ژوند چاپېریال شاوخوا ټول مواد د همدغه عنصرونو څخه چې شوي دي جوړ شوي دي. نو موږ او تاسو وایو چې عنصر هم د خالص مادې د ډولونو څخه شمېرل کېږي یا هم خالص مواد دي. خو دوی چې دي د یو ډول اټومونو یعنې البته د دوی د مساوي شمیر پروتونونو څخه چې شوي دي جوړ شوي دي. لکه موږ او تاسو مخکې هم ویل لکه اوسپنه خپل یو عنصر دی چې د یو ډول اتومونو څخه جوړ شوي دي. لکه اکسیجن هم خپل یو عنصر دی، خالص ماده ده، د یو نو اتومونو څخه جوړ شوي دي. ان پروتونونو شمیر یو شان او مساوي ده. او په همدې ترتیب مس ته چې موږ او تاسو وایي د هم یو عنصر د نیون د سمبول په ان ای سره شودل کیږي، د ټول عبارت د خالص مواد څخه دي، یا هم د خالص مادې د ډولونو څخه شمیرل کیږي چې دوی چې د خالص مواد او د یو نوع اټومونو څخه جوړ شوي دي. عنصرونه بیا ګرانو زده کوونکو په دوو برخو باندې ویشل شوي دي، البته یو فلزاتي او یو غیر فلزاتي. فلزي عنصرونه چې دي ګرانو زده کوونکو عبارت اوسپنې، مس، المونیم، سوډیم او داسې نور دي چې عمومي فلزي عنصرونه چې دي یا هم فلزاتي دي، عموما د برېښنا تیرونکي دي، د برېښنا جریان او د تودوخې جریان د خپل ځان څخه تیروي، او همیشه فلزي اټوم عنصرونه چې دي د اټومونه چې دي په آزاد شکل سره شتون لري، یعنی په اټومي ډول سره منځ راځي. او غیر فلزي عنصرونه هغوی لکه هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او داسې نور دي چې د ټول عبارت د غیر فلزي عنصرونو څخه دي. دوی چې بیا دي کېدای شي چې په طبیعت کې په دوه اټومي شکل سره چې شي وجود ولري یا هم منځ راشي. دا چې خپل عنصرونه موږ او تاسو وګورو ګران زده کوونکو په طبیعت کې کېدای شي یا هم په یو اټومي شکل سره، په دوه اټومي او څو اټومي شکلونو سره وجود ولري. چې یو اټومي، البته یو اټومي شکلونه د عنصرونو چې دي هغوی عبارت د هیلیم، نیون څخه دي. البته دوی چې دي یو اټومي شکل، یعنی په یو اټومي شکل سره چې کیږي موندل کیږي، او دوه اټومي شکل چې دي دوی چې بیا دي لکه اکسیجن، هایدروجن، نایتروجن او کلورین او داسې نور دوی چې بیا دي په دوه اټومي شکل سره، یعنی مالیکولی باندې سره چې کیږي موندل کیږي. او څو اټومي عنصرونه چې دي هغوی لکه فاسفورس چې سمبول پی څلور ده، سلفر ده او داسې نور، چې دا ټول بیا د څو اټومي عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو اوس د خالص مادې د دوهم ډول ته راځو. په دوهم ډول باندې شغیر چې یو هم هغه چشته مرکبات دي چې خپل مرکبات هم د خالص موادو د جملې څخه شمیرل کیږي. خالص مواد دي او دوی چې بیا دي د څو مختلفو عنصرونو د یو ځای کېدو څخه منځ راځي. چې موږ تاسو ول مثلا عنصرونه چې خپل په طبیعت کې یو سل اتلس دانې عنصرونه دي چې په هغوی کې یو نوي طبیعي دي او نور پاتې ټول مصنوعي دي. نو موږ او تاسو وایو مرکبات چې دي خپل خالص مواد دي خو د څو مختلفو عنصرونو د یو ځای کېدو څخه منځ راځي. داسې چې دوی به خپل جوړونکي عنصرونه چې دي جوړونکي عنصرونه خپل لومړني خواص به چې کوي د لاسه ورکوي، یعنی تغییر به کوي. د بیلګه په توګه شه مثال موږ او تاسو د اوبو مرکب په نظر کې ونیسو. د اوبو په مرکب چې دوه اټومه هایدروجن او یو اټوم اکسیجن دي، چې د دوه اټومه هایدروجن او یو اټوم اکسیجن څخه اوبه لاسته راغلي دي. خو په عادي حالت کې کچیر وګورو دواړه غازات یا هر یو ځان ته ځانګړي خواص لري. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نن نه ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلونکي لوست پورې شه چاري ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می و منه گرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستی. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون څلورم لوسته شرح لاست وایم. او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړې. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د کیمیاوي اړیکې، چې د دو دیشمې صفې څخه به پیل بشپړ دیشمې صفې پورې به پای ته ورسیږي. کیمیاوي اړیکې ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه څه ته ویل کیږي؟ کیمیاوي اړیکه د یو مالیکول د اټومونو ترمنځ د جاذبې قوې ته کیمیاوي اړیکه یا کیمیکل بونډ وایي. یعنی کله چې یو دوه نوع عنصرونو د اټومونو ترمنځ یو کیمیاوي تعامل داسې ترسره کیږي چې دا دوه نوع عنصرونه اټومونه به یو د بل سره یو ځای کیږي. کله چې دا دوه اټومونه یو له بل سره یو ځای کیږي، د دوی د اټومونو ترمنځ یو د جاذبې قوه رامنځته کیږي، چې همدې دغه قوه د دې باعث کیږي چې دوار اټومونو ترمنځ اړیکه مستحکم کړي چې دغه اړیکه تخپل موږ او تاسو یو کیمیاوي اړیکه وایو. راځو ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه څنګه رامنځته کیږي یا څه ډول رامنځته کیږي؟ د کیمیاوي اړیکو تشکیل وایو. کیمیاوي اړیکه تشکیل خپل د اگزوترمیک یو پروسه چې زیاته او ټیټه انرژیکی سطحې درلودونکې وي عبارت د کیمیاوي تشکیل څخه دی. یعنی کله چې د دوو اټومونو ترمنځ یو کیمیاوي اړیکه رامنځته کیږي، یوه اندازه انرژي ته اړتیا سته چې همدغه انرژي به د انرژي د مقاومت کچه به د اړوند اټومونو او مالیکولونو ترمنځ حد یاکل باید لس کالوري پر مول وي، چې لس کالوري پر مول د دې انرژي د دې باعث کیږي چې یو کیمیاوي اړیکه تشکیل کړي او یا هم یو کیمیاوي اړیکه رامنځته کړي. عموما ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه خپله د دوو او یا د دوو څخه د زیاتو عنصرونو د متقابل عمل په پایله او د زیاتې انرژي د ازادېدو سره یو ځای جوړیږي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې تاسو کیمیاوي اړیکه وپېژندل چې څه ته ویل کیږي. اوس نو د کیمیاوي اړیکې په ډولونو باندې بحث کوو چې کیمیاوي اړیکه پر څو برخو یا پر څو ډولونو باندې ویشل شوې ده. عموما کیمیاوي اړیکې موږ او تاسو په دریو برخو باندې ویشو، چې یو هم د هغوی څخه آیوني اړیکه یا آیونیک بوند بلل کیږي. چې آیوني اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د الکترونونو د راکړې ورکړې له امله رامنځته شي. یعنی د بیلګې په توګه، که چیرې د سوډیم کلورایډ په مرکب کښې هغه جوړ شکه یا جوړه شوې اړیکه یوه خپله برېښنایي اړیکه ده. یعنی د سوډیم کلورایډ په مرکب کښې چې کله سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، یو ځای کیږي، یو مرکب ورڅخه لاسته راځي چې د سوډیم کلورایډ په نوم سره یادیږي. د سوډیم کلورایډ په مرکب کښې سوډیم مثبت آیون سره او کلورین په منفي آیون سره تشکیلیږي او یا هم رامنځته کیږي، خو د چارج له کبله به خنثی وي. یعنی عموما فلزات چې دي په عمومي ډول په کیمیاوي اړیکو یا په کیمیاوي تعاملات کښې خپل ویلانسي الکترونونه د لاسه ورکوي. هغوی چې الکترونونه د لاسه ورکوي انیونونه بلل کیږي. یعنی ویلانسي الکترونونه هغه کوم چې د اټوم په وروستي مدار او یا هم وروستي قشر کې قرار ولري، نو دوی انیونونه بلل کیږي. خو غیر فلزات په کیمیاوي تعاملاتو کښې که چیرې خپل الکترونونه واخلي، یعنی الکترونونه ونه بایلي بلکې الکترونونه واخلي یا د الکترون اخیستلو میل ولري، نو دوی کیتونونه جوړوي. یعنی کیتونونه رامنځته کیږي یا د کیتون په حالت سره رامنځته کیږي، چې همدا ترتیب موږ او تاسو وایو چې د دوی ترمنځ یوه آیوني اړیکه رامنځته شوې ده. د بیلګې په توګه سوډیم د کلورین عنصر سره یو ځای کیږي، تعامل ترسره کوي. کله چې سوډیم د کلورین سره یو ځای کیږي، د دوی ترمنځ یوه آیوني اړیکه رامنځته کیږي. داسې چې سوډیم عنصر یو ویلانسي الکترون لري او کلورین اووه ویلانسي الکترونونه لري، نو سوډیم کولای شي چې د خپل واحد ویلانسي یا یو ویلانسي الکترون د لاسه ورکولو سره مستحکمه او بشپړه شي. یعنی دا چې کله سوډیم په خپل اخري یا وروستي قشر کې چې یو ویلانسي الکترون لري هغه الکترون د لاسه ورکړي، نو د هغه وروستي مدار له منځه ځي، سوډیم یو اوکتیت حالت غوره کوي چې په وروستي مدار کښې به یې اته الکترونونه رامنځته شي. او په همدې حالت کښې به په داسې حال کښې چې کلورین کولای شي د یو بل الکترون په ترلاسه کولو سره، ګر چې داسې کلورین په خپل وروستي قشر کې اووه الکترونونه لري یا اووه ویلانسي الکترونونه لري، خو د یو الکترون ته اړتیا لري تر څو د اوکتیت حالت غوره کړي او خپل وروستي قشر کې اته الکترونونه پوره کړي، او یا هم دا چې د وروستي قشر په ډکولو او مستحکمه شي او بریالی شي. چې د دوی د اټومونو ترمنځ همدا چې یو اټوم د سوډیم اټوم یو الکترون د کلورین د اټوم وروستي قشر ته ورکړ، یعنی وی بایلل او کلورین واخیس یا د اخسلو مایله پیدا کړ. د دوی ترمن دغه اړیکه یا د دوی د اټومونو ترمن د اړیکه یو آیونی اړیکه بلل کیږي. راتو ګرانوز د کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د کیمیاوي اړیکو دوهم ډول وایي چې اشتراکي اړیکه بلل کیږي او یا هم کوولانت بوند بلل کیږي. اشتراکي اړیکه یا کوولانت اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د دوو یا زیاتو اټومونو په منځ کې قرار ولري. د دوو او یا زیاتو اټومونو په منځ کې د الکترونونو د شریکولو له امله منځته راځي او اشتراکي اړیکه بیا هغه وخت رامنځته کیږي چې په ازاده بڼه په یو اټومي بڼه نه پیدا کیږي بلکې د دوو اټومي مالیکول په بڼه موندل کیږي. نو هایدروجن په مالیکول کې د جوړېدلو لپاره د هایدروجن دوه اټومونه په منځ کې خپل یو یو الکترون په شریک ډول سره شریکوي. نو د هایدروجن په مالیکول کې خپل جوړه الکترونونه چې هایدروجن د دوو اټومونو تر منځ شتون لري د یوې کرښې په سره نښلول کیږي. ګرانو زده کوونکو تاسو په دې برخه کې ویني چې موږ او تاسو ویل چې هایدروجن په طبیعت کې په آزاد بانه یعنی په یو اټومي بانه نه پیدا کیږي بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو هایدروجن په خپل منځونو کې یو هایدروجن اټوم او هایدروجن اټوم ته یو الکترون شریکولو او یا هم په شریک ډول اېشتي. په همدې ترتیب کلورین هم د هغه عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي چې طبیعت کې په آزاد بڼه نه بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو په همدې اساس کلورین خپل یو الکترون د دوام کلورین اټوم سره په شریک ډول اېشتي. راځو ګرانو زده کوونکو د اشتراکي اړیکو ډولونه ته راځو چې اشتراکي اړیکې پر څو برخو ویشل شوې دي. اشتراکي اړیکه بیا خپل په درې برخو ویشل شوې ده چې یو ګونی اشتراکي اړیکه ده، دوه ګونی اشتراکي اړیکه او درې ګونی اشتراکي اړیکه. یو ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره رامنځته کیږي او د یوې کرښې په واسطه سره ښودل کیږي. د بیلګې په توګه اکسیجن عنصر، د اکسیجن عنصر هم د هایدروجن په شان په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ کې داسې چې یو ګونی اشتراکي اړیکه وي او دوه ګونی اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوه اټومونو ترمنځ د جوړه الکترونونو په شریک ډول سره ایښودلو څخه رامنځته کیږي او دغه اړیکه کیدلی شي چې د دوو کرښو په واسطه سره موږ او تاسو وښیو. په همدې ترتیب د ایتلین په مالیکول کې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونی اشتراکي اړیکه وجود لري او یا هم کیدای شي چې د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ دوه ګونی اشتراکي اړیکه وجود ولري او درې ګونی اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره منځته راځي. اړیکه بیا موږ او تاسو د درې کرښو په واسطه سره کولای شو چې وښیو چې دا اړیکه هم کېدلی شي چې د نایتروجن او نایتروجن ترمنځ او هم کېدلی شي چې د ایسیتلین په مالیکول کې هم د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ شتون ولري. ګرانو زده کوونکو په دې برخه کې تاسو وینئ چې د یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه د یو نوع اټومونو او مختلف اټومونو ترمنځ یو ګونی او دوه ګونی درې ګونی اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي. لومړی هایدروجن او هایدروجن ترمنځ، که څه هم موږ او تاسو ویل چې هایدروجن په آزاد بڼه نه بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي نو خپل یو اټوم الکترون د بل اټوم الکترون سره په شریک ډول چې په دې ځای کې تاسو وینئ. او په همدې ترتیب د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ بیا دوه ګونی اشتراکي اړیکه موږ او تاسو وایو چې د هم یو نوع اټومونه دي چې اکسیجن د بل اټوم اکسیجن سره دوه الکترونونه په شریک ډول سره ایږدي چې دا دوه ګونی اشتراکي اړیکه ده. او په همدې ترتیب د په مختلفو یا مختلف النوع اټومونو ترمنځ اشتراکي اړیکه وینو چې د اوبو په مالیکول کې د هایدروجن، اکسیجن او هایدروجن ترمنځ یو اشتراکي اړیکه څه ډول ده. موږ تاسو وینو چې اکسیجن د خپل دوه نورو اټومونو چې هایدروجنونه دي، یو هایدروجن دلته او یو هم دلته، د دوه سره الکترونونه په شریک ډول یشي دي. په همدې ترتیب موږ تاسو د اشتراکي اړیکو مثالونه دي. په همدې ترتیب راځي تاسو دلته وینئ چې د هایدروجن او کلورین ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه موږ تاسو وینو. یو ګونې اشتراکي اړیکه چې هایدروجن ګاز یو الکترون او کلورین ته په شریک ډول ورکوي تر څو کلورین هم اوکریت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب لاندې مثال کې د کاربن ډای اکسایډ مرکب چې د مختلفو نوع اټومونو ترمنځ د هغوی اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې برخه کښې د اشتراکي د کیمیاوي اړیکو درېیم ډول ته راورسېدلو چې په دې برخه کښې به موږ او تاسو فلزي اړیکې وپېژنو. چې فلزي اړیکې یا هم میتلیک بوند چې شته ویل کېږي، فلزي اړیکه هغه اړیکه ده چې نه اشتراکي یعنی کوویلان او نه هم ایوني اړیکه وي، یعنی د هغوی سره په مکمل ډول توپیر لري. ځکه فلزات چې دي له نورو موادو سره د برېښنایي او تودوخې تېرونې د ښه خاصیت پر بنسټ توپیر کېدلی سي، یعنی د نورو موادو سره فلزات فرق کوي. که څه هم موږ او تاسو د فلزي اړیکې د عنوان پر اساس له پوهېږو چې دا فلزي اړیکه د یوازې د فلزاتو ترمنځ رامنځته کېدلی سي، نو په همدې اساس چې فلزات د یو ښه خاصیت پر بنسټ چې همدا د دوی یو ښه خاصیت دی چې د برېښنا او تودوخې د تېرونو قابلیت لري، نو په همدې اساس په فلزاتو کښې هغه ویلانسي الکترونونه کوم چې په وروستي قشر کې قرار لري، یعنی د وروستي قشر الکترونونه دوی له خپل اړوند اټوم سره په تړلي شکل سره نه وي، یعنی په اړوند اټوم باندې تړلي نه وي، بلکې د فلزاتو په ټولو برخو کښې د حرکت په حالت کې وي. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدلو چې په دې برخه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، هغوی ته به موږ او تاسو جواب وایو. لومړۍ پوښتنه، ایوني اړیکه تعریف کړي. دوهمه پوښتنه، د ایوني او اشتراکي اړیکو ترمنځ توپیر وښیاست. درېیمه اړیکه، د هایدروجن عنصر د اټومونو ترمنځ ایوني اړیکه په نښه کړي. ګرانو زده کوونکو، ستاسو د توجه څخه یوه نړۍ مننه. موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می ومنه. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زادیانه صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اروماتیک هایدروکاربونونه. درېیم څپرکی د یو دېرشمې څپې څخه پیل تر پنځه دېرشمې څپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، اروماتیک هایدروکاربونونه، که زه هم موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې خپله هایدروکاربونونه په دوو برخو ویشل سوي وه، الفاتیک مرکبات او اروماتیک. په تېرو لوستونو کښې موږ او تاسو په الفاتیک مرکبات باندې بحث وکړ، ومو پېژندل، مرکبات مو وپېژندل، په همدې اساس د هغوی نوم ایښودنه مو وویل، ډولونه مو وویل. راځو په دې لوست کښې به موږ او تاسو په اروماتیکو هایدروکاربونونو باندې بحث وکړو. د اروماتیک هایدروکاربونونه چې دي هغوی د مرکباتو چې دي نوم چې ده خپله د لانتنۍ کلمې اوروما څخه اخیستل شوې ده، چې اوروما خپله د یو ښه بوی یا هم عطري بوی څخه اخیستل شوې یا هم په هغه معنا سره ده. دا مرکبات چې دي د ډول ډول بویونو درلودونکي دي. د دوی د مرکباتو یا هم د دوی د مرکبات څخه لومړی مرکب خپله د بنزین اروماتیک مرکب ده چې خپل د بنزین براسونه چې دی هغوی ظاهری دی د زیګر پښتورګو او د سینورو سرطانی ناروغي او سبب کیږي. ځینې اروماتیک مرکبات چې دی یا هم ځینې اروماتیک هایدروکاربونونه چې دی هغوی په تنباکو کې هم شتون لري د زیاتو سرطانی ناروغي او سبب ګرځي. یو شمیر هایدروکاربونونه او اروماتیک هایدروکاربونونه یا هم اروماتیک مرکبات چې دی هغوی ډیر اهمیت ور دی یا هم اهمیت او ارزش لري، ځکه زیاتره چې دی هغوی څخه دوا جوړولو کې، پرنګ جوړولو کې او هم دې ترتیب نساجی په صنعت کې هم ورڅخه استفاده کیږي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ویل چې د مختلفو ځایونو کې د دې څخه استفاده کیږي. یو هم له هغوی څخه لکه اسپرین، اسپرین چې د خپل د دردونو د آرامتیا لپاره ورڅخه استفاده کیږي. تیتراسیکلین چې د هغه د انټي بیوټیک په ډول سره استفاده کیږي یا هم استعمالیږي. د اروماتیک د مرکباتو مهمې سرچینې چې د هغوی د ډبرو سکاره او پټرولیم دي، چې یو هم موږ او تاسو د هغوی د مواد څخه چې دوی په تدریجي ډول سره لاسته راځي د ډبرو سکاره او پټرولیم دي، چې هغوی د ډبرو سکاره یا قیر دي چې دا د ډبرو د سکرو له تجریدي تقدیر څخه لاسته راځي. د ډبرو د سکرو قیر چې د هغه خپل تور رنګه مایع ده چې د اروماتیک هایدروکاربونونو له مخلوط څخه جوړ شوي دي. که څه هم دوی کچیری د تدریجي تقدیر څخه یا هم د تدریجي تقدیر د عملیې لاندې ونیول شي، ګرانو زده کوونکو، له هغه څخه اروماتیک هایدروکاربونونه لاسته راځي، چې یو هم هغه اروماتیک هایدروکاربونونه کېدای شي لکه تالوین وي، بنزین وي، نفتالین وي، انتراسین وي او داسې نور لاسته راوړل شي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې لاندې فورمول کښې وینئ چې دا خپل د بنزین مرکب ده، چې بنزین خپل یو بیرنګ زهري مایع ده، یو بیرنګ زهري مایع ده چې خپل مخصوص بوی لري چې 80 درجه سانتیګریډ کښې دی په ایشیدو راځي او په عضوي محلولونو کښې لکه ایتر، الکول، اسیتون، اسیتیک اسید کښې په ښه توګه حلیږي. او همدارنګه خپل د بنزین چې ده د عضوي مرکبات لپاره یو ښه محلل هم ده. په همدې ترتیب د شحمیاتو، ربر، آیودین او سلفرو د حللولو لپاره هم د بنزین مرکب څخه استفاده کیږي یا هم ګټه اخیستل کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو، دا خپل یو اروماتیک هایدروکاربون ده. بنزین چې د کاربونونو شمیر شپږ، د هایدروجنونو شمیر هم شپږ ده. اروماتیک ډول دوی یوه حلقه جوړونکي مرکبات دي. تاسو وګورئ چې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته د دوی ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او د کاربون او هایدروجن ترمنځ وینو چې یو ګونې اشتراکي اړیکه ده. او دوی د خپل اړیکې په دې اساس داسې ترتیب کړي دي چې د دوی ترمنځ یو حلقه یا هم حلقوي بڼه یې ځانته غوره کړې ده. نو ځکه ورته وایي چې دا اروماتیک هایدروکاربونونه دي. نو په همدې اساس کوئ، که چیرې موږ او تاسو د بنزین مرکب د هوا د اکسیجن په شتون کې که چیرې د هغوی د کاربونونو د اټومونو د زیاتوالي له کبله ووینو، دوی چې دی په خپله په ژړ لوګي لرونکي لمبې سره سوځي. کله چې وسوځېده، موږ او تاسو وینو چې یوه اندازه کاربون ډای اکساید مرکب، اوبه او یوه اندازه یا یو مقدار انرژي ازادوي یا تودوخه ازادوي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د بنزین د ځینو مشتقاتو فرمولونه تاسو وینئ چې په دې شکل کې د دوی موډلونه موږ او تاسو داسې شکل سره ترتیب کړي یا فرمولونه وینو چې یو هم فینول ده چې دا هم د بنزین د ځینو مشتقاتو څخه شمیرل کیږي، یا هم د بنزین مشتق ده چې د شپږ کاربونونو درلودونکي ده. دې ترتیب وګوري چې د هایدروجنونو شمیر هم شپږ ده، او د مرکب نوم د فینول. په همدې ترتیب یو هم بینز الدهاید ده، بینزویک اسید ده، چې مالیکولي فرمولونه، ساختماني فرمولونه او موډلونه موږ او تاسو په دې ترتیب سره وینو. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د اروماتیک مرکباتو یو بل ډول ته چې دا هم نفتالین نومیږي. نفتالین هم هغه مرکب ده چې خپله یو اروماتیک مرکب، یا هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي چې خپله عمومي فرمولې د بنزین د دوو کړیو له یو ځای کېدو څخه داسې جوړه شوې ده کوم چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده وي چې مالیکولي او ساختماني فرمولې موږ او تاسو په لاندې ډول سره وینو. دا د نفتالین هغه مالیکولي او ساختماني فرمول ده چې د بنزین د دوه کړیو د یو ځای والي څخه چې سوی د ماینس ته راغلی ده. په همدې ترتیب د دې ترمنځ د کاربونونه یو د دواړو کړیو ترمنځ مشترک ښودل سوي دي. او عمومي فرمولې ده یا مالیکولي فرمولې ده سي ایچ لس هایدروجنونه هم دې ترتیب سره اته په دې شکل سره دا د دوی هغه نفتالین مرکب و چې دا هم د اروماتیک مرکباتو د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کېده. نفتالین چې د ګرانو زده کوونکو هغوی څخه موږ او تاسو د ډبرو د سکرو له پرله پسې تجري تقطیر څخه د سپین رنګه کریسټلونو په بڼه کولای سو چې لاسته راوړو. داسې چې دوی یو خاص بوی درلودونکي دي او د نفتالینو د ویلې کېدو ټکي چې د هغه اتیا درجه د سانتیګریډ، یعنی دا چې دوی په اتیا درجه د سانتیګریډ کې په ډېر اسانۍ سره کولای سي چې دوی ویلې شي. او په همدې ترتیب د دوی د ایشېدو ټکي چې د هغه دوه سوه اتلس درجه د سانتی ګریډ کې دوی په جوش راځي یا هم ایشي. او په همدې ترتیب دوی په ډېر اسانۍ سره کېدلی سي چې په غاز باندې بدل شي یا هم تبدیل سي، یا هم غاز ورڅخه لاسته راوړل سي. چې دغه مرکب خپله د کوي د لارو له منځه چش کوي وړي. او په همدې ترتیب سره په ځینو نورو ځایونو کښې هم د دې څخه چش کېږي استفاده کېږي، چې یو هم په تشنابونو کښې د بدبویي د لیرې کولو لپاره هم چش کېږي استعمالېږي. او په همدې ترتیب د نفتالین اروماتیک هایدروکاربونونو څخه په مختلفو ځایونو کښې د ځینو میکروبونو د منځه وړلو لپاره هم چش کېږي د نفتالین مرکب څخه استفاده کیږي، یا د نفتالین هایدروکاربون څخه استفاده کیږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو بنزین او په همدې ترتیب نفتالین هم وپېژندل چې دوی هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کېدل، یا هم د ډولونو څخه. یو هم راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې انتراسین پېژنو، چې خپله انتراسین هم یو اروماتیک هایدروکاربون شمیرل کیږي، یا هم د اروماتیکو هایدروکاربونونو د ډولونو څخه و. چې موږ او تاسو وایي نفتال انتراسین چې د عمومي فرمولې سي څلور، یعنی د کاربونونو شمیر یې څوارلس او د هایدروجنونو شمیر یې لس ده، چې د عمومي مالیکولي فرمول سو. او انتراسین چې د خپله کلک پولی سایکلیک اروماتیک هایدروکاربون ده چې د بنزین د دریو کړیو د یو ځای والي څخه منځته راغلي او درې حلقوي جوړښت یې رامنځته کړی ده. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني، د بنزین د دریو کړیو څخه، یا هم د بنزین د دریو کړیو پر اساس باندې دوی داسې منځته راغلي چې درې حلقوي جوړښت یې رامنځته کړی ده. او خپله د انتراسین مرکب چې ده، یا هایدروکاربون چې ده، هغه د ډېر د ډبرو د سکرو یوه برخه هم شمیرل کیږي. او انتراسین چې ده خپله یو سور رنګه لیزرین او داسې نورو رنګونو په تولید کښې هم استفاده ورڅخه کیږي او کارول کیږي. که څه هم انتراسین چې ده په اصل کې یوه بې رنګه مرکب دی، یعنی خپله رنګ نه لري، خو د الټراویلټ وړانګو تر لاندې دوی یو نیلي رنګ غوره کوي، چې دوی د نیلي رنګ غوره کولو وروسته کولای سي چې همداسې نور رنګونه لکه سور رنګه او داسې نور رنګونه چې شکړي تولید کړي. دا یې موږ او تاسو هغه مالیکولي فرمول سو، او په همدې اساس د دوی هغه حلقوي جوړښت او ساختماني فرمول موږ او تاسو وینو. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو وینو چې هغه یو هم تالوین ده، چې تالوین هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي، چې دوی خپله عمومي فرمول یې سی شپږ، د هایدروجنو شمیر یې پنځه، او په همدې ترتیب سی ایچ درې یو میتایل ګروپ لري. دوی چې د اروماتیک هایدروکاربونونه دي او بې رنګه اروماتیک هایدروکربونونه دي چې خپل رنگ نه لري او په دې ترتیب دي په اوبو کې منحل کیدونکي مایع ده چې په اوبو کې په مکمل ډول سره حلیږي. چې موږ او تاسو هغه مالیکولي فرمول وینو او هم بیا اساس هغه د هم چې ویني د دوی هغه حلقي جوړش یا اروماتیک ډول ده چې په دې ترتیب د کاربون او کاربون ترمنځ دوی دوه ګونی اړیکه وجود لري او د بنزین د کړي پر اساس منځ سره غلي دي او په دې ترتیب یو اړیکه د میتایل ګروپ سره او په دې ترتیب هر کاربون د یو هایدروجن سره په اړیکه کې دا وو. ګرانو زده کوونکو تالوین چې خپل د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د اروماتیک مرکباتو ډولونه هم وویل. اروماتیک هایدروکاربونونه مو هم وپیژندل چې که څه هم موږ او تاسو وویل اروماتیک هایدروکاربونونه څخه موږ او تاسو په مختلفو ځایونو کې استفاده کولی سو. یو هم د هغوی څخه ګرانو زده کوونکو اروماتیک مرکبات چې موږ او تاسو ویل خپله عضوي ترکیبونه هم درلودله چې د هغوی څخه موږ او تاسو د ډبرو له سکرو او نفتو څخه خپله اروماتیک هایدروکاربونونه لاسته راوړله او دوی چې وه یو هم بنزین، تالوین، انتراسین او په همدې ترتیب نفتالین دوی چې ټول اروماتیک هایدروکاربونونه وه په دوی کښې یې بنزین په ژیړ رنګه لوګي لرونکي لمبې سره سوځېدل او بیا به موږ او تاسو ویله چې یو بنزین کړي یا هم بنزین او اروماتیک هایدروکاربین کاربون به یې لاسته راوړ. او اروماتیک مرکبات ټول په مختلفو ځایونو کښې موږ او تاسو کولی سو چې استفاده ورڅخه وکړو یا هم په مختلف صنایعو کښې لکه د درمل په جوړولو کښې چې مختلف دواګانې ورڅخه جوړېدلی لکه اسپرین و تیتراسیکلین او داسې نور درمل په جوړولو کښې موږ او تاسو استفاده ورڅخه کوله. او په همدې ترتیب د اروماتیکو هایدروکاربونونو یا اروماتیکو مرکباتو څخه د رنګ په جوړولو کښې چې مختلف رنګونه رامنځته کېدل په مصنوعي ډول سره موږ او تاسو د اروماتیک مرکباتو څخه دا چې مختلفو ځایونو کښې استفاده کیږي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمنده به یاستئ. زه دیانا صالحي تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د الکترونی جوړښت چې د څلورویشتمې صفې څخه پیل تر اتهویشتمې صفې پورې به دوام ولري. مخکې له دې چې موږ او تاسو د الکترونونو ویش او د هغوی الکتروني جوړښت ته راشو، لومړی باید موږ او تاسو اوربیټال وپېژنو چې په تېر لوست کښې موږ او تاسو کوانتمي نمبرونه وپېژندل، د کوانتمي نمبرونو ډولونه وه. او په همدې ترتیب اوس راځو اوربیټال پېژنو چې اوربیټال څه ته ویل کېږي. اوربیټال ګرانو زده کوونکو خپله یوه لانتني کلمه ده چې په لغت کښې یعنی باکس یا هم هغه بند فضا ته ویل کېږي کوم چې په هغه کې الکترون د لیدلو وړ وي. او بېرته خپله اوربیټال ته موږ او تاسو کولی شو چې یو الکتروني وریاض هم ووایو. ګرانو زده کوونکو اوربیټال خپله د ځینو ځانګړتیاو پر اساس داسې الکترونونه اخیستلی سي. لکه الکترون هغه وخت په اوربیټال کې داخلیږي کوم وخت چې د انرژي هغه کمه انرژي سره کیدای شي چې دوی څه کړي اشغال کړل سي، یعنی هغه وخت چې دلته د انرژي احساس کم پیدا شي. دوام هر وخت چې موږ او تاسو د اس پی ډي اف فرعي سوې په نظر کې ونیسو، د هغوی فرعي سوې چې دي په اوربیټالونو کې الکترونونه هغه وخت جوړولی شي یا هم کیدای شي چې پکښې الکترونونه داخل سي کوم وخت کې چې لومړی اوربیټالونه په تاک ډول ډک شي، یعنی اس پی ډي اف فرعي سوې کښې به لومړی الکترونونه په تاک ډول ایښودل کیږي. کله چې لومړی پتاک ډول کښېښودل سو بیا کولی شي چې دغه اوربیټالونه کچیر ارتیا پیدا سو بیت په جوړی شکل سره خو یو دبل خلاف پېښودل کیږي، یعنی هیڅ یو اوربیټال د دوه څخه زیات الکترونونه نسی ځای والی، او کله چې دا الکترونونه هم په اوربیټال کې ځای پر ځای کیږي هغوی به د وضعي حرکت له مخې مختلف الجهات وي، یعنی مختلف جهاتونه به مختلف وي، په مختلف ډول سره به ایښودل کیږي. او په همدې اساس اوربیټالونو شمیر چې د خپله د دوه ال جمع یو فرمول پر اساس باندې کولای سو چې وټاکو، او خپله په اوربیټالونو کښې بیا د الکترونونو شمیر، د الکترونونو تعداد بیا د دوه ان منفی دوه فرمول په اساس باندې کولای سو چې لاسته راوړو. راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو د اوربیټالونو شمیر د همدې فرمول پر اساس باندې پیدا کوو، یعنی که چیرې د ال قیمت موږ او تاسو مساوي کړو په ان منفی یو سره، نو که چیرې د ال قیمت مساوي ان منفی یو سره سي، نو موږ او تاسو کولای سو چې داسې یو فرمول پر اساس باندې اوربیټالونو شمیر پیدا کړو. یعنی لومړی راځو د اس په فرعي سویه کښې موږ او تاسو غواړو چې د اوربیټالونو تعداد معلوم کړو چې ان مساوي ده په یو سره، یعنی ان ته موږ او تاسو قیمت ورکړو ان یو. راځو په ال مساوي ان منفي یو فرمول کښې ماضي د ان پر ځای باندې قیمت وضع کوو چې ان منفي یو مساوي کیږي د ان پر ځای به یو وضع کوو، یو منفي یو مساوي په صفر سره کیږي. اوس چې صفر سو، نو موږ او تاسو وایو چې دوه ال جمع یو مساوي کیږي په دوه ضرب صفر سره، دوه ضرب صفر جمع یو، هر څومره چې عدد په صفر کې ضربیږي مساوي په صفر سره کیږي. پاتې سو چې هغه صفر سو جمع یو مساوي کیږي په یو سره. نو موږ او تاسو وایو چې د اس په فرعي سویه کښې یو اوربیټال وجود لري. په همدې اساس د پی په اوربیټال کښې راځو چې ان ته قیمت دوه ورکوو، که چیرې ان ته قیمت دوه ورکړو، راځو ان منفي یو په دې ځای کې د ان ته قیمت دوه مو وضع کړل، د دوه څخه یو تفریق کوو. کله چې د دوه څخه یو تفریق کړو، نو ال مساوي په یو سره کیږي. کله چې مساوي په یو سره سو، اوس کولای سو چې دغه یو واخلو په هغه فرمول کښې چې دوه ال جمع ان وو هلته وضع کړو، یعنې دا موږ او تاسو د ان قیمت لاسته راوړو، نو مساوي کیږي د ال قیمت دوه ال جمع یو سره، جمع یو مساوي کیږي دوه، د ال پر ځای باندې دوه وضع کوو، یو وضع کوو چې هغه یو په دوه کې ضربوو، یو ضرب دوه مساوي په هغه دوه سره کیږي، جمع یو مساوي هغه مو په فرمول کښې درلودې، مساوي کیږي په یو سره. نو دوه په یو کښې مساوي په دوه سره، جمع یو مساوي په درې سره. نو موږ وایو چې د پی په اوربیټال کښې درې اوربیټاله وجود لري. او په همدې ترتیب د ډي په اوربیټال کښې، د ډي په فرعي سویه کښې موږ په همدې اساس کولای سو چې ووایو که چیرې ان ته قیمت ورکړو، بالاخره موږ او تاسو وینو چې دلته پنځه اوربیټاله په لاس راکړي. او پاتې سو په همدې ترتیب تاسو کولای سئ ګرانو زده کوونکو چې د اف په فرعي سویه کښې تاسو که چیرې د ان قیمت مساوي په څلور سره سي، په دې فرمول یا په همدغه طریقې مطابق تاسو کولای سئ چې د اف فرعي سویه کښې د اوربیټالونو شمیر پیدا کړي. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د اوربیټالونو شمیر او تعداد مو پیدا کړ چې د اس په فرعي سویه کښې یو اوربیټال و، د پی په فرعي سویه کښې درې اوربیټاله، او د ډي په فرعي سویه کښې پنځه اوربیټاله، او د اف ده چې تاسو لپاره یو کورنۍ دنده پاتې شوله، تاسو به یې پیدا کړئ چې څو به یې. اوس راځو د هغوی الکترونونو تعداد په اوربیټالونو کښې معلوموو چې عمومي فرمول موږ او تاسو درلوده چې دوه ان منفي څلور ان منفي دوه، داسې عمومي فرمول موږ او تاسو درلودې. د دغه فرمول پر اساس باندې کولای سو چې په هر اوربیټال کښې د الکترونونو شمیر وټاکو، یعنې که چیرې ان ته قیمت یو ورکړو، په دې فرمول کښې څلور ان منفي دوه مساوي کیږي، څلور خپله لیکو، د ان پر ځای باندې د ان قیمت وضع کوو چې یو ده، منفي په فرمول کښې خپله لرو دوه، ثابت عدد مساوي کیږي په څلور په یو کښې مساوي په څلور سره، څلور څخه چې دوه تفریق کړو بېرته دوه پاتېږي. یعنې موږ او تاسو وایو چې د اس په فرعي سویه کښې په یو اوربیټال کښې څو دانې الکترونونه وجود لري، یا څو الکترونونه ځای والی سي، دوه الکترونونه ځای والی سي. په همدې ترتیب که چیرې د پی په فرعي سویه کښې یا هم په اوربیټال کښې چې درې اوربیټاله یې درلوده، معلوم کړو چې څو الکترونونه ځاییږي. نو په همدې اساس راځو په فرمول کښې څلور ان منفي دوه د ان پر ځای باندې د دوه قیمت وضع کوو چې څلور ضربې دوه منفي دوه، څلور ضربې دوه مساوي پاته کیږي، د دوه څخه یعنې دوه ورڅخه تفریق کوو بېرته، مساوي په شپږ سره کیږي. وایو چې په د پی په اوربیټال کښې چې درې اوربیټالونه وجود لري، نو شپږ الکترونونه ځای والی سي، یعنی په هر اوربیټال کې به درې درې او دوه دوه الکترونونه ځایېږي چې درې اوربیټاله دي. په همدې ترتیب د ډی په فرعي سویه کښې چې اوربیټالونه یې پنځه وه، په هر اوربیټال کې تقریبا لس الکترونونه ځایېږي. او د اف فرعي سویه چې وه، د اف فرعي سویه کښې که چېرې ان ته څلور قیمت ورکول سي، هغه به مساوي سي په شپاړس، د شپاړس څخه چې دوه بېرته کم سي مساوي کېږي په څوارلس سره. یعنی څوارلس الکترونونه به په د اف اوربیټالونو کښې ځایېږي. نو که چېرې موږ او تاسو ځیر سو چې د الکترونونو شمېر یې څوارلس دی، نو د اوربیټالونو شمېر به یې هم مساوي په اووه سره سي. چې دا چې څنګه اووه لاسته را کړي اووه اوربیټاله، تاسو کولای سئ چې دغه فورمول پر اساس د اوربیټالونو شمېر پیدا کړي. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو اصلي او فرعي قشرونه لرو، یا هم اصلي او فرعي سویې لرو. چې موږ او تاسو ویله د اصلي او فرعي سویې په دوه برخو، یو مثال اصلي وه بل فرعي وه. اصلي قشر چې د خپله وایي د خپل هر اصلي کوانتم نمبر سره خپله یو اصلي انرژیکي سویه وجود لري. چې دغه انرژیکي سویه موږ او تاسو کولای سو چې د انګلیسي الفبا د حروفو یا هم د تور په واسطه سره وښیو، چې عبارت دي له ا ل ام ان او پی کیو سره. او په همدې اساس ان چې ده خپله د یو څخه قیمت اخیستلی سي تر اوو پورې. په همدې ترتیب سره دغه ان مساوي کېږي په یو سره، ان مساوي په دوه سره، ان مساوي په درې سره. موږ او تاسو ته کولای سي چې د اصلي قشرونو تعداد راوشي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو فرعي قشرونه یا فرعي سویې لرو. لکه څنګه چې د هر اصلي کوانتم نمبر سره خپل اصلي انرژیکي سویه وجود درلوده، په همدې ترتیب د هر فرعي کوانتم نمبر سره خپله دغسې یو ټاکلې فرعي انرژیکي سویه وجود لري. چې هر فرعي انرژیکي سویه موږ او تاسو د انګلیسي حروفو او الفبا د الفبا په حروفو پر اساس باندې کولای سو چې وښیي چې هغه فرعي سویه یا فرعي انرژیکي سویه بیا څلور دي، چې هغه عبارت د اس پی ډي اف څخه. په همدې ترتیب کېدای سي چې جي هم وجود ولري. دا فرعي سویې دي چې هر فرعي سویه موږ او تاسو ویله چې د اس فرعي سویه یو اوربیټال درلودې، په یو اوربیټال کښې یوازې او یوازې څو الکترونونه ځایېدلی سي، دوه الکترونونه ځایېدلی سي. او د پی فرعي سویه کښې بیا درې اوربیټاله وه، چې په هر اوربیټال کښې دوه دوه الکترون مساوي په شپږ الکترونونه سره کېدل. د ډي په فرعي سویه کښې پنځه اوربیټاله وجود لرل، په همدې اساس لس الکترونونه ځایېوالی سي. او د اف په اوربیټال فرعي اوربیټال کښې یا فرعي سویه کښې اووه اوربیټاله وجود لرل، او په هر اوربیټال کښې دوه الکترونونه مساوي په څوارلس الکترونونو سره کېدله. راځو اوس ګرانو زده کوونکو چې اوربیټال مو وپېژن، همدې ترتیب سره اصلي او فرعي قشرونه مو وپېژندل. اوس کولای سو چې موږ او تاسو الکتروني د څو الکتروني اټومونو الکتروني جوړښت موږ او تاسو وپېژنو. چې موږ او تاسو وویله الکترونونه چې دي په لومړي پړاو کښې، لومړی په انرژیکي سویو باندې، او بیا هغه اوربیټالونه په هغه اوربیټالونو کښې ځای نیسي کوم چې په هغوی کښې انرژیکي سطحه یې ټیټه وي، یا هم انرژي په کښې کمه ولیدل شي. نو په همدې اساس موږ او تاسو د دوی لپاره چې الکتروني جوړښت کې یا الکترونونه څه ډول جوړښت غوره کولای سي، یو څو قاعدې لرو چې د هغه قاعدې په اساس باندې موږ او تاسو کولای سو. لومړی خپله یو دغه ګراف ده، په دې ګراف کښې تاسو وینئ چې لومړی الکترون د کومې انرژیکي سویې څخه یا څخه اخیستل کېږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو ویله، هر په لومړي پړاو کښې انرژیکي سویه هغه اوربیټالونه په هغه اوربیټالونو کښې ځای نیسي کوم چې هلته د انرژیکي سطحه ټیټه وي. نو په همدې اساس تاسو وګورئ، لومړی د اس د یو اس څخه الکترون اخیستل کېږي و دوه اس ته ورکول کېږي، او د دوه اس څخه دغسې په ترتیب سره بیا راځي دوه پی ته الکترون ورکول کېږي، دوه پی څخه بیا راځي د درې اس انرژیکي سویه ته الکترون ورکول کېږي، او په همدې اساس دغسې په ترتیب سره درې پی ته، د درې پی څخه څلور اس ته، د څلور اس څخه بېرته دوی نسي کولی چې پنځه اس ته الکترون ورکړي. لومړی به درې ډي ته، درې ډي شروع کېږي، د ډي فرعي سویه شروع کېږي، نو انرژیکي سویه شروع کېږي. نو څلور اس څخه به درې ډي ته انرژي الکترون ورکول کېږي، د درې ډي څخه په همدې ترتیب څلور پي ته، د څلور پي څخه بیا 15 اس تور کول کیږي. کله چې 15 اس تور کول سو بیا 15 څخه الکترون شپږ اس ته نسور کولای. بلته په همدې ترتیب سره راځي څلور دی ته د څلور دی څخه 15 پی د 15 پی څخه شپږ اس ته. اوس شپږ اس ته انتقال سو د اف فری سویا د اف انرژي کی سویا شروع کیږي. چې د اف انرژي کی سویا بیا د څلور اف څخه پیلېږي. د څلور اف څخه بیا دی کولای شي چې الکترونونه په همدې ترتیب سره وویشي اته تر اته اس پورې او بل اخره اخیری مازال چې الکترون کیږي تر اته اس پورې دوام لري. چې په دې ترتیب سره موږ او تاسو کولای شو چې د الکتروني جوړښت په همدې قاعده پر اساس باندې مخ ته ولاړ شو. رازو ګرانو زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو اوربیټال زده کړ، د اوربیټالونو تعداد او شمیر پیدا کول، په هر اوربیټال کې د الکترونونو تعداد ټاکل، په همدې اساس اصلي و فرعي انرژیکي سویې او د هغوی نومونه مو زده کړل. د الکتروني جوړښت هغه قاعده او هغه ګراف مو ولید. رازو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوال مطرح شوي دي، دا به تاسو د ځان سره یاداشت او ځواب کړي. لومړی سوال اوربیټال تعریف کړي، دوهم سوال فرعي انرژیکي سویې کومې دي نومونه یې واخلي، دریم سوال د ډی په اوربیټال کښې څو الکترونونه وجود لري، څلورم سوال چې وروستی سوال ده د اف فرعي سویې د څو اوربیټالونو درلودونکې ده. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420 دوه اویا درې سوه یو اتیا یوولس.